پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې ده. په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرې واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندېدو راپورونه رد کړي، او سول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور توغندي ویشتلی چې ښایي بالستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو له کاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یې د ښځو د تعلیم او کار په اړه په یوه خبري غونډه کې کړې وې. د بشري حقونو د څار د سازماندې چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات او نه هم در آینده نزدیک به تخت گرفتن.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 83 نویو مواردو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې د چارواکو په وینا یو کس مړ شوی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز بند شوی دی. د طالبانو یو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې ځینو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه مرکز منحل شوی دی. دا مرکز په 1940 کال کې د مخدرو موادو د اړوندو دوسیو د څیړنو او د ښکېلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی و. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه 2 توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا له لورې د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالاً بالستیک میزایل و، خو دا یې نه دي ویلي چې څومره مزل یې کړی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 16 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړي. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یو بې ساري سایبري برید کې د لاسلرلو تور لګولی. د تیرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویب سایټونه شنډ کړل. کیف ویلي دی چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویب سایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژۍ او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویب سایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان بیرته هیواد ته راستنه کړي دي. فوت حسین پرون په بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریل لینسبرګ سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د عراق حکومت د 2021 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لاس الوتنې تنظیم کړي دي. له دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته ویلي وو چې یو شمیر عراقي کډوال له هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سختې واورې او سړې هوا له کبله عراق ته د هغوی ستنول ځنډیدلی دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ویلي طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې وه چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو ډېر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. میرمن بار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او پر امریکا غږ کوي چې پر افغانستان لګېدلې بندیزونه لرې کړي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوسې جزئیات راسره شریکوي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې په خپلو هغو ژمنو ولاړ نه دي کوم یې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال له افغانانو سره کړي. له دې ژمنو یوه مهمه یې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه وه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغې وویل
It's also worth mentioning that
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبان حکومت پرون هیله وښوده چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم به د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. له 15 میاشتو زیاته موده وشوه چې د شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خواهد پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدربار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او وایي له نوي سلنه ډېر خلک کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دې بحران لوی لامل نړیواله ټولنه او بیلابیل هیوادونه په تېره امریکا بولي. هغه وایي امریکا او نړیوالې ټولنې افغانستان ته د مرستو لړۍ او تر خواهي بانکي زیرمې او نړیوال مالي سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی، خو هیدربار طالبان لا ډېر پړ ګڼي چې دا حالت یې نور هم ناوړه کړی، ځکه د دې په خبره نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي او په دې پرېکړې سره یې د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. هاخوا په کابل کې هم نن د افغانستان د مخورو میرمنو بنسټ په نوم یو شمېر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښيي. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ رسنیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن نه د ښځو چې راغلي دي او خلک ډیر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاڅخه نو دوی مر دولت کړ چې موږ هم باید خپل ځخ پورته کړو خپل دریز معلوم کړو
خود طالبان حکومت بیا وای د شرعي چوکاټ پر بنسټ د خوځو هر ډول حقونو تجمن دي او په یو شمېر ادارو کې د کار لپاره زمينه هم ورته برابره کړې ده ورسره کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سخت نیوه کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه دا انتقادونه ورسره تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خوا د لارښوونې یا توصیه په نوم خوځو ته ځانګړي اصول معرفي شوي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا یو له بنسټیزو شرایطو هم د بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او ورته ژمنتیا ده
ژوند
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه لخوا شوې نظر پښتنه خي چې پښتل شوې 95% خبريالاند طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپلواک ډول د معلوماتو خبرولو توان نه لري په دغه نظر پښتنه کې د افغانستان په څلور دو شولایتونو کې ل 1500 خبريالانو سره خبري شوې دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یک شنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې په کې په څلور دېرشو ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته ویل
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو او څه باندې 10% نورو ویلي چې نه بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپاره کړي څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې او دې پښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مراکو په محل د طالبانو حکومت لخوا له خنډ سره مخ شوي او څه باندې 50% هغو ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډیریږي دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لومړی کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې چې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي له بله مرغه د خبریالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی او دا به یوه تېروتنه اوسیږي چې خبریالان پرې تکیه کوي دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او سانسور کیږي رسنۍ ژورنالیستان خبریالان او معلوماتو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مهال خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی چې د محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونه رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونه مخه نیولې دلته خبريالان وهل د بول کیږي نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښخ اجازه نه ورکول کیږي
قرار میگیرند
خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل
ژورنالیستان او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري ځکه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وځه سوی او ټول اطلاعات او لاسرسي لري تاسو په جریان کې چې د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل سوي دي او همدارنګه په ټول وزارتخانو کې ویندویان ټاکل سوي دي د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنوی ته ورسیږي
خغلی کریمی ویل چې د رسنوی په خواني قانون تر ارزونې لاندې دی او ډیر ژر به ورستای شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی خوندیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهم ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ارګلولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د اقتصادي کمیسون مشري په غاړه لري تیر ورځ ناوخته د یو شمیر سکتوري وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو خبره کړې ده. د خبر ځای په حواله ښاغلي حنفي هغه ټول وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دنده سپارلې تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پریکړه شوې چې په هلمند او کندهار کې د کجکي بند ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د ستاندرد ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي هغه سوداګر چې د تیلو او ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو څخه ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغه چارې د مخنیوي لپاره د امر روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پیټرولو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په ځلونو خلکو شکایت کړی و. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ 2.3 پوله، یو ایرو 115 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102.3 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 9.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15.3 پوله، زر هندي کالداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 1550 افغانۍ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کرونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې خو برعکس یې بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه هم دا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات له اسدالله الدین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلی د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر ورځ 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایه او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې لمخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلی اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربش روزګان تالته طالب چارواکو له دولتي کارکونکو غوښتي چې مکلف دي لنګوټي وتړي او ګيري پرېږدي. په روزګان کې د طالبانو ولایتي چارواکو له دولتي کارکونکو د غوښتنه کړې چې خپل ظاهري شکل کې تغییر راولي او د دوی اوامر دې پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د اورزګان ولایت د مقام یو استازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبرې د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د ملکی ونې د جوړسوي غونډې پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکي باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژری پریږدي. هغه وای دولتي کارکونکي باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ولایت د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زور تکرر باندې پاتې نشي او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازمه دا ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوه سي چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوضې مه لنډوئ. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عام خلکو ته هم امر کړی و چې ژریږي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښ لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د دې اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودې. زموږ استاسي د ټولو علماي کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ ستاسي مبارزه چې موږ روانه کړې و دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نس باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلی خادم د دولت غصب سوي ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب سوي ځمکې دي خلاصې کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دي او د وادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
په طالبانو د چلند په اړه رپورټونو په دوام اوري چې پر ټولنیزو شبکو هغې یوې ویډیو تند خبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته استغیث پورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. له تیر اګست چې طالبان واکمن شوي په هغه هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې اوس له افغانستانه وتلي او یا هم د وتو په حال کې دي روان حالت د اندېښنې وړ بولي. تفصیل د هارون باچا پر رپورت کې چې په ځاځي اریوب کې د جوړی او د جنوري پر 15مه په ټولنیزو شبکو د خبري شوی ویډیو د برخې لغه پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځي هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر شپاړسمه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
اصلي اوسېدونکي او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه‌ګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول. اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورش ورېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهر غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې هم ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګانې مې یو څو تر د مخکې راووتې چې ځې خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه ووایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. پخوا موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته مو هغه جنگ په ډولونو په اتڼونو لمانځلی دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو دا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګاو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو. لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنه اتر تپا منګې رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله، او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ اولسي ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زموږ ځوانان چې سره هغې پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دې کې شروع تباه کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبونګه موسیقي وجل دي، زبونګه شناخت وجل دي. دوی دوی لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډې کې څه نقص شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاني. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونکړي، ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندلی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر موجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په دا ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ دغه خپل ستونزه، دغه خپل خبره هغه ته ورسو، خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسي په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003